اوس موږ د سورة المنافقون تفسیر کوو د آیه نمبر 1 نه واخله د آیه نمبر 6 پوری، یعنی د اولنی آیت نه واخله د شپږم آیت پوری. د دې سورۃ نوم د دې اولنی آیت نه اخیستل شوی دی، اذا جاءك المنافقون. په دې کې راغلی دی او دا مدنی سورۃ دی، وړوکې سورۃ دی. ځینې مفسرین وایي چې دا د غزوه بنو مستلق په آخر کې نازل شوی دی. په دې کې د منافقینو حال په واضحه طریقې سره بیان شوی دی، او منافقت یوه داسې بیماری ده چې دا په دې امت کې د هغه وخت نه ده. او وی به امام قرطبی رحمه الله فرمایلی دی چې کله په یو امت کې یو ځل نفاق راشي نو بیا د هغې نه نشي وتلی د قیامت پورې. د سورت چې کوم مین تیم دی نو هغه د نفاق نه چاپیره چورلی، او په دې کې یوه واقعه هم ده. د غزوه بنو مستلق په واپسۍ کې پیش راغلی وه، هغه واقعه به هم مونږ وایو او د هغې نه به هم مونږ زده کوو چې هغه کوم قسمه کردار دی چې د هغې نه مونږ خپل ځان وساتو، د دې نه بچ کېدل دي مونږ ته. په دې کې خاص طور د عبدالله بن ابی په باره کې راغلی دي، هغه رئیس المنافقون و، د منافقینو سردار و. د هغو ذکر به راځي بغیر د هغو د نوم د اخیستونه نو د نمونو سره سونه کیږي، بلکې په اصل کې نفاق یو داسې کردار دی چې هغه د الله تعالی ډیر بدی شي. مونږ ګورو څومره هم چې مدني سورتونه دي په هغې کې چرته نه چرته د منافقت ذکر ضرور راځي، او دا هم مدني سورت دی او په دې کې ټول ذکر دی د منافقت. مونږ ته څه ضرورت دی چې مونږ د منافقت په باره کې ووایو، حالانکه مونږ مسلمانان یو او مونږ ته د منافقینو د احوال د معلومولو سره څه میلاویږي. په هغه زمانه به وو منافقان. نو په دې کې یوه خبره دا ده چې قاضي ابن ابي مليكه فرمایي، دا تابعي دی چې زه د 150 صحابه سره میلاو شوی یم او ټول په خپل ځان باندې د منافقت نه ویرېدل. ابراهیم التیمی تابعی دی، هغه هم وایي چې کله زه په کلام او عمل کې فرق وینم نو ویرېږم چې چرته زه منافق نه یم. نو غټ غټ علما او محدثین به ویرېدل چې چرته داسې خو نه ده چې په مونږ کې منافقت دی. حضرت حسن بصری رحمه الله هم تابعی دی، هغه فرمایي چې ما چرته هم داسې مؤمن نه دی لیدلی چې هغه په خپل ځان باندې د نفاق نه نه ویریږي. یعنی هر مؤمن ویریږي چې چرته زه منافق نه یم، او چرته مې یو منافق داسې نه دی لیدلی چې هغه د نفاق نه نه ویریږي. یعنی منافق نه ویریږي، هغه سوچ کوي چې په ما کې نفاق نشي کېدی. نو دا یوولس آیتونه چې دي دا ډېر کمپریهنسیو دي، دا مونږ ته منافقت ښکاره کوي. نفاق یو داسې شی دی چې کله نفاق راشي نو دا ایمان خوري، ختموي بالکل، بیا په بنده کې ایمان باقی پاتې نشي. او د منافقت هم درجی دي، په چا کې لږ منافقت وي او په چا کې ډېر زیات وي، او ځینې خلک ډېرې اوچتې درجې والا منافقان وي لکه عبدالله بن ابی چې و، بالکل د ایمان په شان د ایمان هم درجی دي. ګوره ایمان والا خو ډېر وي، لیکن د ټولو ایمان د ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنهما په شان نه وي. نو څنګه چې په ایمان کې درجی دي نو هم دغه شان په نفاق کې درجی دي. او مونږ ښه په ډیټیل سره ویلي وو په سورة الحدید کې چې الله تعالی به د قیامت په ورځ دا راز کلاوهي، که د هغوی ډېر اسلامي نومونه وي خو چې ایمان پکې نه وي د نوم سره سونه کیږي، او د هغوی نور به ختم شي، او منافقان په سړو ښځو دواړو کې وي. ځکه چې د والمنافقین والمنافقات خبره راغلې ده، لکه څنګه چې مؤمنین او مؤمنات وي، د چا د منافقت د قیامت ته ورځې پورې پته نه لګي. نه په هغه زمانه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې کړي وو چې هغوی ښکاره کړي وو چې دا منافقین دي، او د دوی د اسلام سره څه تعلق نشته دی، بلکې هغوی به د خلکو سره ګل میل اوسېدل، یو ځای به منځونه کول چې تر څو پورې به هغوی کلمه وي نو په هغوی باندې فتوې نه وې لګېدلې او نه ورله سزا ورکړی شوې وه. نو قانونی طور منافق ته مسلمان ویلی کیږي، یعنی د مذهب په خانه کې هغوی هم اسلام لیکي او د هغوی هم د مسلمانانو په شان نومونه وي، لیکن دننه څه وي د دې په وجه پته لګي چې څوک مؤمن دی او څوک منافق دی. په سورة البقره کې مونږ ویلي وو چې په خلکو کې ځینې داسې دي چې هغوی وایي چې مونږ ایمان راوړی دی په الله او د آخرت په ورځ باندې، لیکن په هغوی کې ایمان نشته دی. داسې نه ده چې هغوی په خوله انکار کوي، داسې هیڅ نه کوي. او په دې خبره ځان پوه کړئ چې نفاق هم دوه قسمه وي. یو وي شعوري نفاق، یعنی انسان ته پته وي چې زه مسلمان نه یم، بلکې هغه د دوکې ورکولو د پاره کلمه وایي او د مسلمانانو په صفونو کې شاملېږي. مسلمانانو له د نقصان ورکولو د پاره یا د جاسوسۍ د پاره یا د خلکو د بدزنه کولو د پاره، لکه یهودیانو چې به کول، سحر به کلمه وایي، ټوله ورځ به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محفل کې وو، ماخام به وي چې مونږ ولیدل چې په دې کې هیڅ هم نشته، نو په ماخام کې به د اسلام نه ووتل چې مونږ پرېښودو دا دین، نو هغوی به د کفر سره داخلېدل او د کفر سره به وتل. یعنی هغوی چېرته مسلمانان شوي هم نه وو. دا شعوري منافقت دی. ښه به یې مونځونه هم کول، یو ځای به کېناستل هم، کلمې هم ویلي وه، لیکن د شروع نه واخله د اخره پورې هغوی چېرته هم مسلمانان نه وو. نو دا وی شعوري منافقت، او د دې ذکر کم دی. زیات په قران کې د غیر شعوري منافقت ذکر دی. د غیر شعوري مطلب دی چې بنده ته احساس هم نه کیږي، هغه ته په خپل هم پته نه وي چې ګنیزو منافق یم. الله اکبر. هغه چې اسلام قبلوي نو د بد نیت سره نه راځي اسلام ته چې زه به خلکو له دوکه ورکوم، داسې نه وي هغه، مګر هغه یا د خالي ذهن سره اسلام قبلوي چې هیڅ پته ورته نه وي او داخل شي، یا که ورته پته هم وي نو دومره اندازه ورته نه وي چې وروسته به زمانه سوسو اکسپیکټیشنز وي، سو تقاضې به وي، چې قربانۍ به ورکول وي، مال به خرچ کول وي، زکات به هم ورکول وي او نورې به هم ډېرې تقاضې پوره کول وي. د هغوی په ذهن کې دا نه وي. د هغوی دا خیال و چې کله هغوی اسلام راوړو چې ټیک ده اسلام مو راوړو. خو ګورئ، یو هسې د یوې خبرې متعلق علم لرل او یو وی په هغې باندې وروسته عمل کول، په دواړو کې ډېر فرق وي. لکه څنګه چې نن مونږ په خوله باندې غټې غټې دعوې کوو چې مونږ خپل ځانونه قربانولی شو، لیکن چې کله وخت راشي نو بیا څه وي؟ پته خو هغه وخت چلیږي چې کله خبره په رښتیا شي. نو هغوی د بد نیت سره اسلام نه وو قبول کړی، لیکن وروسته چې ورته د حقیقت پته ولګېده چې دا به کول وي، دا به کول وي، دا به کول وي، نو بیا وویرېدل چې دا څه وشول. دویمه خبره، په دې صورت کې به د غیر شعوري منافقت خبره راځي. د شعوري منافقت نه، نو دویمه خبره دا ده چې مونږ ته ښکاري چې هغوی خو منافقان وو، پته نشته چې په څو لالچ کې راغلي وو. زمونږ په ذهن کې د غیر شعوري منافقت سوچ نشته دی چې دا څه شی وي. زمونږ دا خیال دی چې ګنې هغوی په څو لالچ باندې اسلام طرف ته راغلي وو او بیا واپس شول. نو داسې نه ده. ځینې داسې هم وو چې وی کته اسلام او بیا مسلمانان شول، او مونږ چې کله خپل سوچ کوو نو مونږ وایو چې مونږ خو پیدایشي پاخو مسلمانان یو، زمونږ د منافقت سره څه تعلق دی؟ نو په دې سلسله کې به مونږ دوه واقعې ګورو چې د هغې سره مونږ ته د صحابه په باره کې پته لګي چې هغوی به دې ته څنګه کتل. نو اولنۍ واقعه د حضرت حنزله رضی الله عنه ده، او هغه غسیل الملائکه دی. سبحان الله، د هغو جسم له ملائکه غسل ورکړی وو. یوه ورځ هغه د کور نوزی او هغه وایي چې حنزله منافق شو، حنزله منافق شو، داسې وی. او مخې له ورله ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورغی. هغه ورته وی چې ای حنزله سو شول؟ هغه وی چې زه ګورم چې کله زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محفل کې هم، نو زما د زړه کیفیت یو شان وي، او چې کله خپل کور ته راشم نو بیا مې د زړه کیفیت بل شان وي، زه خو منافق شم. ابو بکر صدیق رضی الله عنه وتوی چې دا شیخ په ما کې هم دی، راځه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دواړه لاړل. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې مونږ دا شان محسوسو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت حنزله رضی الله عنه وتوی چې حنزله، دا خو عین ایمان دی. کچری داسې کیفیت وي، دا کوم کیفیت چې ستا زما په مخ کې وي، کچری دا همیشه وي، نو ملایکو به ستا سره بیا لاس میلاوه هو. یعنی دا کیفیت همیشه نشي کېدی. ها، لیکن دا تا چې محسوس کړه دا خبره، او ته مسلسل د خپل ایمان جایزه اخلی چې په دې وخت باندې زما د ایمان څو حال دی، په کور کې څنګه یم او بل ځای څنګه یم، نو د دې نه پته لګي چې په تا کې ایمان شته دی. او دویمه واقعه د حضرت عمر رضی الله عنه ده، چې د هغې مونږ ته پته ده چې کله حضرت عمر رضی الله عنه ته دا پته ولګېده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت حذیفه رضی الله عنه له د ټولو منافقینو نومونه ورکړي وو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته ویلي وو. نو د حضرت عمر رضی الله عنه سره داسې فکر وو، په دې خبره هغه داسې پریشانه وو چې حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ لاړو او دا غونې پوښتنه وکړه چې اے حذیفہ زه تعالی د الله قسم درکم او ما ته لګوایا چې چرته زمان مخ په دغه منافقین کې نشته، چرته زمان مخ په کې نشته. دومره ډیر فکر وو ورسره د خپل ځان او د دې دوه واقعاتو نه مونږ ته پته لګي چې کچری د صحابه رضی الله عنهم دومره پریشانی و، نو بیا زمونږ د پاره دا څومره غټه خبره ده د فکر کولو، ځکه چې دا غیر شعوري منافقت دی. منافقانو ته خو پته هم نه وي چې ګنې مونږ منافقان یو. په سورة البقره کې راغلي دي چې کله منافقینو ته وویلی شي چې مه کوئ فساد، نو هغوی وایي چې مونږ کله فساد کوو، مونږ خو اصلاح کول والی یو. چې کله هغوی ته وویلی شي چې د مؤمنانو په شان ایمان راوړئ، نو هغوی وایي چې آیا مونږ د دې بېوقوفو په شان ایمان راوړو؟ د هغوی هیڅ شعور نشته، هغوی ته د سره پته نشته، پوهه یې نشته. نو اوس مونږ ګورو د حدیث سره چې نفاق څنګه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د نفاق خطره صرف د مؤمن سره وي او د نفاق نه محفوظه صرف یو منافق ته خپل ځان ښکاري. کچری چاته داسې ښکاري چې په ما کې کله منافقت راتلی شي، نو دا حدیث لږ وګورئ. د نفاق نه محفوظه چاته ځان ښکاري؟ صرف منافق ته. په یو بل حدیث کې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله د یو منافق د ګناه وشي، نو داسې نه وي چې ګنې هغو ته احساس نه کیږي. احساس خو هغو ته هم کیږي، لیکن هغو ته خپل ګناه داسې سپک کاری لکه په پوزه چې مې مچ ناست دی او هغه مچ والوزوي بس. او چې د یو مؤمن نه کله ګناه وشي، نو هغو ته داسې ښکاري لکه چې د غر د لاندې ناست وي، هغو ته خپل ګناه داسې درون ښکاري. دریم حدیث، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د منافق درې نښې دي. نو دا نښې مونږ ته هم په خپل ځان کې کتل پکار دي. چې په چا کې درې واړه خصلتونه وي، نو هغه بیا د اوچتې درجې منافق دی. او چې په چا کې یو وي، نو هغه د کمې درجې منافق دی. لکه ما چې درته ویلي وو چې د منافقت هم درجې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې منافق کله خبره کوي نو دروغ وایي، چې کله وعده کوي نو وعده خلافي کوي، چې کله د هغو سره امانت کېښودی شي نو هغه پکې خیانت کوي. کو داسې کس مونځ کوي او روجې نیسي او د هغو پوره دا خیال وي چې هغه مسلمان دی، لیکن هغه منافق دی. او په یو بل ځای کې راځي، په یو بل حدیث کې د هغو څلورم خصلت هم بیان شوی دی چې کله هغه جګړه کوي نو د حد نه وځي، بې قابو شي او بیا کنځلې کوي، بدزباني کوي. لکه چې یو انسان د غصې نه اوچوي او پوهیږي نه چې دا زه څه وایم، نو دا هم د منافقت نښه ده. نو مونږ له خپلو جبو ته هم کتل دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا سورت د جمعې د سحر په مونځ کې بعضې وخت وایي. په اولنی رکعت کې به یې سورت الجمعه او په دویم رکعت کې به یې سورت المنافقون وایي. او دا شان به بعضې وخت د جمعې په مونځ کې هم په اولنی رکعت کې سورت الجمعه او په دویم رکعت کې سورت المنافقون وایي. او اکثر به په اولنی رکعت کې سورۃ الاعلى او په دویم رکعت کې سورۃ الغاشیه وي. دا به اکثر وي، یعنی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معمول وو. نو دا شان تاسو دا دوه سورتونه وایي او اوري، ځکه چې دا اورېدو سره هم بندته قرآن یادیږي. اوس مونږ ګورو د دې تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون، چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته منافقان خلق راځي، قالوا، نو هغوی وایي، نشهد انك لرسول الله، چې بهشکه تاسو د الله رسول یې. یعنی چې کله به منافقان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته راتلل، نو اعلانیه طور به وی چې مونږ گواهی ورکو چې تاسو د الله رسول یې. دا هغه خبره ده چې د غل په ګیره خسوي. چې کله د انسان په زړه کې داسې څه خبره وي، نو هغه بیا خبرې ډېرې کوي، بار بار هغه ته خبره کول وي او بار بار ورته خلک کنوینس کول وي. نو دلته هم دغه شان معامله ده چې عبدالله بن ابی به کله هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته راتلو، خاص طور د جمعې په ورځ چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خطبه باندې کېناستو، نو هغه به ودرېد او خلکو ته به وایي چې ای خلکه، دا د الله رسول دی چې په تاسو کې موجود دی او د دوی په وجه الله تعالی په تاسو باندې کرم کړی دی او تاسو له عزت تر کړی دی. په تاسو باندې فرض ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدد کوي او عزت کوي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عزت کوي، د دې فرمان اوري او چې سو وایي نو هغه پوره کوي. دا به وي او بیا به کیناستو. او په اوهد کې د هغو نفاق ښکاره شو، ځکه چې هغو ون ترډ لښکر واپس بوتلی و، یعنی درېیمه حصه. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غزوه اوهد نه فارغ شو او مدینه ته واپس راغی، د جمعې ورځ وه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ولاړ و، نو دغه شان د مخکې په شان عبدالله بن ابی بیا ودرېدو او لا خبرې کول غوښتل چې صحابه کرام رضی الله عنهم پاسېدل او هغه یې د جامو نه ونیو او ورته یې چې ای د الله دشمنه، کینه تا چې څوک کړی دي نو هغه خو د چا نه پټ نه دي. اوس هغو ډېره زیاته بې عزتي محسوس کړه، ډېر ناراضه شو او د خلکو د اوږو د پاسه لاړو او بهر ته ووتو. هغوی چې ولې دا هر څو زو د بد نیت سره کوم، زو د دې کار د مضبوطولو دپاره ودرېدم. دا تاسو څه خبرې کوئ؟ زما نیت خو ډېر ښه دی، زه خو ستاسو مدد کول غواړم. خیر، ځینې صحابه ورته بیا وي چې داسې خبره ده، نو بیا ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه معافي وغواړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ووایه چې هغه الله تعالی ته دعا وکړي چې هغه ته وبخي. هغه وایي چې ما ته هیڅ ضرورت نشته دی د داسې کولو، یعنی د هغو داسې کردار و. د دې نه به درته پته لګېدلی وي چې د هغو څنګه سوچ و. هغه ویلی شي چې کوم لوښی خالی وي نو هغه بیا ډېر زیات کړنګېږي او چې کوم ډک وي نو هغه خاموشه وي. کوم خلک چې د دننه نه خالی وي نو هغوی بیا په خوله باندې ډېر لګیا وي. ظاهره ده چې په خوله نه وایي نو څنګه به بیا پته چلیږي چې هغه نیک دی؟ هغوی ته خپله نیکي هم ظاهرول وي، نو هغوی بیا په ویلو ویلو سره خپله نیکي ظاهروي. لیکن چې څوک واقع سو وي نو هغوی ته بیا د ویلو ضرورت نه وي. نو یو مونږ ته دا پته ولګېده چې هغوی خبرې ډېرې زیاتې کوي، د ویلو ویلو سره خپله نیکي ښکاره کوي او خلک امپرس کوي، ځکه چې دننه هیڅ هم نشته دی. چې کله یو شی په زړه کې وي نو هغه ظاهر شي. د منافق په زړه کې نفاق وي نو هغه وایي چې چېرته دا بهر ته راونوزي، چې چېرته دی ته دا پته ونه لګي چې مونږ د دې په باره کې داسې سوچ کوو. زړونه یې د کینې نه ډک وي. د دې د پټولو دپاره بیا هغه په خوله باندې ډېر زیات لګیا وي. والله یعلم انک لرسوله، الله تعالی فرمایي چې الله ته پته ده. د الله نه زیاته چا ته پته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. لیکن الله تعالی فرمایي والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، الله تعالی په خپل گواهی ورکوي چې منافقان دروغجن دي. منافقان وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او الله سبحانه و تعالی فرمایي چې منافقان دروغجن دي. نو دا خبره به تاسو څنګه بیانوي؟ نو د دې خبرې ته دروغ نه ویل کیږي، بلکې د دې گواهی ته دروغ ویل کیږي چې دې د دروغ گواهی ورکوي. په خوله خدای سي وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، لیکن په زړه کې داسې څه خبره نشته. ځکه چې کله څوک خپل رسول اومني نو ولې د هغوی بیا داسې حرکتونه وي؟ دا کوم چې دوی کوي هسې خدا گواهی ډېره لویه گواهی ده. چې څوک وایي چې زه منم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رښتینی رسول دی، لیکن که چېرې دا گواهی هم صرف د خولې سره ورکړی شي او په زړه کې هیڅ هم نه وي، نو دا گواهی هم بیا د دروغو گواهی ده. چې کله هم د منافقینو خبره راځي نو هلته د دروغو خبره ضرور راځي. دروغ د دې یو خصلت دی چې دې دروغ ډېر زیات وایي. الله اکبر! نو گواهی هم صرف د جبې عمل نه وي، چې تر څو پورې زړه گواهی نه وي ورکړي. کو جبه ډېر هر څه وایي نو هغه قبول نه دي د الله په نس، چې تر څو پورې زړه د هغې سره شامل نه وي. که څوک انسان مسلمانېدل غواړي او د خولې سره کلمه وایي او چې په زړه کې هیڅ هم نه وي، نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري نبی مني او نه د الله تعالی د اله گواهی وي د هغو په زړه کې، نو د داسې انسان گواهی د الله سره نه قبلیږي. ها، قانوني طور هغو ته مسلمان ویلی شي، لیکن د الله سره د داسې گواهی هیڅ ویلی نشته دی. اتخذوا ایمانهم جنه، هغوی جوړ کړي دي خپل قسمونه ډال. دلته ډال ولی ویلی شوی دی؟ ځکه چې دی قسمونه خوري او د دې سره د خپل ایمان او اخلاص گواهی ورکوي. د قسمونو خوړلو ضرورت سو، ځکه چې د دې حرکتونه بالکل الټو. داغه بالکل اپوزټ وو کوم چې ایمان والا کارونه وو او دی په دې ویریدل ځکه چې حضرت عمر رضی الله عنه سوسو زله ویلی چې یا رسول الله تاسو مال اجازه تر کړی چې زو د دو سر قلم کړم نو هغه په دې ویریدل چې چرته مونږ ته څوک سونه وای چرته څوک له نقصان را نکړي د دې لپاره به هغه قسمونه خوړل د قسمونو خوړل سره وای خپل ایمان ثابتو او بیا پته لګیره چې دې قسمونه دروغ دي قسمونه کوم کس ډیر زیات خوري چې چا سره دا ویروي چې په ما باندې څوک یقین نه کوي نو هغه قسمونه خوري چې خلق را باندې یقین وکړي او بیا هغه د الله د لارې نه منشي مخکې نه ځي او د الله په لارې کې قرباني ورکولو ته نه وي تیار مال لګولو ته نه وي تیار هغه ته خپل ځان هم ډیر خوږ وي خپل کور ورته هم ډیر خوږ وي هغه ته دا هر څه خواږوي هغوی به بیا په دې لاره باندې څنګه ځي الله تعالی سو فرمایلی دي انهم ساء ما كانوا يعملون څومره بد دي چې دوی کوي څومره بد دی د هغوی دا عمل د هغوی سره د الله تعالی ویره نشته دی چې الله خو ګوري او هغو ته پته ده د دوی د هغوی نه ویره ده چې دوی راله چرته نقصان را نه کړي ځکه خو یې د قسمونو نه ډال جوړ کړی دی او بیا را روان آیت دی د دې ځای نه به تاسو ته ډېره ښه پته ولګي د یو شعوري او غیر شعوري منافق په باره کې په هغه خبره به بیا تاسو ډېر ښه پوه شئ